السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه په موکړی مهمو خبرونو ته، افغانستان کې د طالبان حکومت وایي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې بې ځای دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دا اندېښنې ځکه مطرح کیږي چې افغانستان په دغه ناسته کې حضور نه لري تر څو خپل مستند دریځ او حقیقت وړاندې کړي، او په ټکو یې ځینې هیوادونه له همدې خلا څخه په استفادې د افغانستان د امنیت په باره کې پروپاګند کوي. نړیوال سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د ګواښونو تر عنوان لاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د سیمې لپاره یو جدي ګواښ وبلل شوه. په دې غونډه کې وویل شول چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سره له دې چې بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم سیمې او له سیمې اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. خو ښاغلی مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې افغانستان امن دی او په دې هیواد کې هیڅ بهرنۍ او خپل سرې ډله حضور نه لري. مجاهد پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، ظاهرا پاکستان ته په اشاره وویل چې داعش په افغانستان کې مات شوی او په گاونډ کې ځاله جوړه کړې ده. د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په دې وروستیو کې په کابل کې پر یو چینایي رستوران د برید مسؤلیت ومانه چې د یو چینایي وګړي په ګډون وڅنه پکې ووژل شول. افغانستان کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د متحدو عربي اماراتو له زندانونو د شاوخوا 108 افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. وزارت خپل ایکس پاڼه کې اعلامیه کې وویل چې دغه بندیان د متحدو عربي اماراتو مشرتابه د دغه هیواد د ملي ورځې په مناسبت خوشی کړي دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې یو شمیر خوشی شوی افغانان هیواد استانه شوی او د پاتې کسانو د استنولو بهیر به هم د اړوندو قانوني پروسو تر بشپړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې بشپړ شي. وزارت زیاتوي چې د دغو افغانانو خوشی کېدل د وزارت د ځانګړو لارښوونو او په متحدو عربي اماراتو کې د سفارت د پرله پسې هڅو په پایله کې ترسره شوي دي. د پاکستان پوځ د پنجشنبه په ورځ وویل چې په بلوچستان کې د بلتون پالو پر ضد پوځي عملیات چې یو اونۍ دوام وکړ پای ته رسولی دي. پوځ ویلي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دې ایالت په بیلابیلو ناآرامه سیمو کې ترسره شول 214 وسلوال وژل شوي دي. د خپلواکو منابعو لخوا د دغه شمیر تایید ګران دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې بلوچستان چې د پاکستان تر ټولو لوی او وروسته پاتې ایالت دی، پکې د شنبه په ورځ هغه مهال نږدې ټولې چارې په بشپړه توګه ودرېدې چې بیلتون پالې بلوچ لیبریشن آرمی BLA ډلې په ښوونځیو، بانکونو، بازارونو او امنیتي تاسیساتو بریدونه وکړل چې بلوچستان کې د دغه ډلې تر ټولو لوی عملیات ګڼل شوي دي. او د امریکا د متحدو ایالاتو او ایران تایید کړي چې دواړه لوري به سبا جمعه د فبروري په شپږمه د عمان په پلازمینه مسقط کې په لوړه کچه خبرو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې داسې ښکاري دغه خبرې چې د چهارشنبه د ورځې ناوخته لغوه شوې وې تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي چې په فارس خلیج کې د یوې لویې پوځي شخړې مخه ونیول شي. د راپور له مخې د خبرو لپاره د عمان د پلازمینه انتخاب اسانه نه و. دواړو لورو یې د ځای او اجنډا پر سر اختلافات درلودل. تهران په عمان کې د دوه اړخیزې ناستې غوښتنه کوله او واشنگتن په پیل کې په ترکیه کې د سیمهییزو قدرتونو په ګډون پر څو اړخیزو خبرو ټینګار کاوه چې وروسته یې د لنډ مهال لپاره خبرې وځنډولې. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. افغانستان کې تیر یو کال کې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې نو چاودو توکو له امله سلګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان په ځینې سیمو کې د پوهنتونونو تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوم.
د خوست د ځاځي میدان د اوسیدونکو حال هم اخلو.
توس خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې مونږ سرک سره دي چې مونږ اساسي سرک جوړېدو د خدای خواخوا جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا څلور سوه کورې یو مونږ یو کې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاودو توکو له امله نږدې نوي کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغې ادارې ویان محمد یوسف حماد وایي په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاودو توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
وایو اتکلان خورای د ناوچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورز د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیخه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
ماین الوتی او د خورایي مې یو لاس له منځه تللی او مخې ژوبل شوی و او روغتون ته له رسېدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله ووژل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوانو و چې له 15 نورو ماشومانو سره واګانو څارولو او ځینې لوبو لپاره تللی و. یو ناچاودې مرمۍ پیدا کړی و کله چې غوښتل پرې لوبه وکړي چاودلی و او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډېر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړي او ویلي دي چې سږ کال نږدې 70% قربانیان ماشومان و. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفاتو په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږۍ ریاست په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 33 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي 5.5 ته رسیږي.
ښاغلی حماد ویلي چې د ادارې د همکار ادارو سره په همغږۍ کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړي اته 50 کیلومتره سیمې پاکې کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاو د مهماتې کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې لا هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتره څخه ډېرې سیمې په ماینونو او ناچاو د مهماتو ککړې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سېشنبې په ورځ د دلوي په 14مه په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنو قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړي چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16مه د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویپړنه خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو لپاره په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لهکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل سول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي اروپي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومي راپور کې خبر سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالي سوي واقعو د لومړي سمستر له پایل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم همزمان کنکور دادیم اونا امسال سال چهارمشون از فارغ میشن بخیر ولی ما هنوز دمو صنف دوازده ماده ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتره
دخترانه کلمه میبرم کله نفسردگی داره. دوایګه زموږ پوانتونونه نه وتړل سیوی ز سقال فارغې دم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوانتونه فارغې کی، خو موږ هغه سه دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناک ده. د حالت پر ما او نورو انجنونو ډیر اغیز کړی او ژور خفقان سره مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلی چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د انجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې بوته هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د انجنونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د انجنونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول شوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې انجنې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغیزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
تاسو خپل په دلیارې روغلي اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خدای په خوا جوړ شي. دویم دا چې داتې موږ تقریبا څلور سوه کورې موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخه ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یو متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان مونږ سړی پیلي ته څوک دا د تلیفانو ستونزه مونږ ډېره دی چې مونږ شبکه نه لرو، دغه لوړ لوړ سرونه دي خو هغه د مونږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته مونږ ډېر هغه لرو، اړتیا لرو کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول پکار. نور دا حالات دی وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي نو دا دولس تیار شي او ته پاتې شي، یا همداسې وریا هغه پاتې شي چې تلای نه شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي، دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوې په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویب پاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویب پاڼه د ملغا شوی او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوی یو نوم لړ کې د لک تر لګ شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه د جوازونو د اخیستلو نیټه د مسولینو نمونه او شمیرې خپرې شوې. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغې یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کال وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غرازې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت نا وخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتون سرتاسري اتحادیه وه، د هر پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. د استادانو دغه د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې له دې نیسه به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولی شوه اوس وی مجبور دي چې سربېره خبرو اوس یو نو وخت سوله کې ست تصمیم چې حکومت نشي هغه خلک ملي بسګونه چې دوی ته وایي دا تصمیم سم دی نه سم
د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولی مدني فعال او دنجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمن زوړي نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
لبد مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وخت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي د ټولنې غږ رسوي او د بیمهار قدرت مخه نیسي دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر آزادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي تازه د روانې دلوې په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي
له خبرونو ور اخوا
ژمی ګرمي خونی او لوډو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په ژمی کې د لوبه ځکه د خلکو ترمنځ ډیره کیږي چې بهر ته د تګ بلې تفریح او لوبه امکان کم وي لوډو څه ډول لوبه ده له کوم ځای راغلی او په دې کې کوم مسایل ډیر مهم دي دغه تفصیل به په دغه رپورت کې چې همکار مې چمتو کړی په ګډه واورو
لوډو هغه لوبه چې ځانګړې فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي کورنۍ او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده د ننګرهار ولایت اوسیدونکو سمی ولا وایي د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي
ژمه د شپې ورځ سړی دی هوایه خده بیکار وخت نه په استفاده سره مسیران دوستان ملګری سره یو ځای کیږو زو کله دی یو ملګری کرا کرا دی بل ملګری کرا کینو چیرته ځین نه وی کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو بس خپل سات تیرو لډو کو ژوند دی ژوند باید خوشاله تیر شي
د کابل اوسیدونکو لسکلنی ماشومی مریم هم اول ډیر زلا په کورنۍ کې د خپل پلار مور او ورور سره په ګډه لډو کوي
لادو یک بازی خوب و دلچسب است خصوصا در زمستان به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم مادرم برادرم بازی بکنم لادو
لادو لوبه د پچیسی لوبه سخه خستل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و یو تختیزه لوبه ده چې معمولا له دوو څخه تر څلورو کسانو باندې کیږي دا لوبه د تاس پر بنسټ روانه وي هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانی لري چې تر ډیره شین زرغون سور او ژیړ رنگونه پکې دي هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانی تر بل مخ کې ټاکلي محل ته چې د لډو تختی مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي دا محل زینی د پاچاهي مانای هم بولی که شپږ را ووړي دانه لکور څخه وباسي هر وار تاس غرزول کیږي او دانه همه غمرخانی مختزي که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي هغه باید بیرته خپل دانه کور تست نه کړي خو ځینی خوندي خاني هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندي وي د کابل د ارزان قیمت سیمي اوسیدونکو میوند راتوي چې په لړو لوب کې کوم مسائل مهم دي
لړو کې شی مهم ترين شی چې د کور راوستل دي بارډر نیول دي او دانا رسول دي تر کوره پورې پاشایته نو خو زسه چې د انسان د خلکو احساسات ډیر سيټ فکر اتوريږي
دا لوبه په 1899 میلادي کال کې په انګلستان کې د لوډو په نوم ست شوې ده خو لوډو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو نومونو یادېږي په هر سیمه کې د لوبي کولو طریقه هم متفاوته ده. د لوډو تخته کاغذي وي خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته پکتو لږګونو افغاني ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کی هیله میومن درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ بیا سوخ په موتور دی مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرح لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د تل په سیر د لوست راخره نشي بور سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د حاج میرویس خان نیکه تر مشر لاندې د کندهار د پاتون په حق لده. دا چې د کندهار پاتون څه ډول ولي او چیرې رامنځته کیږي او د مشري تدول د حاج میرویس خان نیکه پر غاړه وي، د همدغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. د حاج میرویس خان نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاتون د هرات د تیمورانو د دولت د لمنځولو څخه ورسته، یعنی کله چې د تیمورانو حکومت د منځولاړي دونیمه پیړۍ په ترڅ کې د افغانستان سیاسي او ټولنیز یووالي هم د منځولاړي، یعنی افغانستان کې یو سیاسي او ټولنیز یووالي شتون نه درلودي. د دې ترڅنګ پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی خپل واکمنۍ لمنه غوړولې وي، یعنی دغه په ځانګړې توګه هغه د بابریانو او د صفویانو ظلمونه، یعنی دغه ټولنیز او سیاسي نیوالی یا دیوالی د نشتون له امله پرته د هغو خانانو او د سیمو مخور څخه چې هغوی شواکمنی درلود او خپل د واکمنی لمنې تر ډیرو سیمو پورې غځولي وه، په ځانګړې توګه بابریان او همدغه صفویان د خپلو ظلمونو په واسطه باندې چې هغوی زموږ پر خلکو باندې کول، زموږ خلک یې ډیر په تنګ راوستل او هغه تر پزې راورسوله. هغه ظلمونه او ستمونه چې هغه به د ګرګین دخوا دوام درلودم، د کندهار خلک یې ډېر پتنګ راوستل. د دې ترڅنګ د یواز په د کندهار پر خلکو نه، پر هغه د کندهار او شاوخوا نورو سیمو باندې هم همدغه حالت شروع وو او ظلمونه پر هغه باندې هم کېده چې خلک یې یو ډول نارضایتي او ناخوشي درلوده. نو په دغه وخت کې خلک دا چې ډېر ترپز راورسېدل او ډېر پتنګ سو. په کندهار او همدارنګ په ځینو نورو سیمو کې زیاتره خلک پاتونونو ته وهڅول سو، یعنی پاتونونو رامنځته سو، چې په پایله کې یو پاتون په کندهار کې رامنځته سو چې دغه پاتون په 1928 هجری قمری کال کې د پسرلي په میاشت کې د پسرلي په فصل کې رامنځته سو. او دغه پاتون مشري به د میرویس خان نیکه چې هغه په حاج میرویس نیکه باندې مشهور وو، د هغه په غاړه و د مشري. نو په دې ډول سره په کندهار کې د خلکو لخوا پاتون رامنځته کیږي. د کندهار د پاتون رامنځته کېدو لاملونه دا و چې اول د ایران د صفوي لړۍ وروستنی پاچا چې هغه شاه سلطان حسین نومېدی، که څه هم د شاه سلطان حسین د پاچاهی په شروع کې ګرګین خان په ګرجستان کې بغاوت کړی وو، ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو څخه وروسته دی چې د کندهار ترځي او کندهار سیمه بیا نیسي، او څنګه چې بیا دی یو ډیر غصناک سخت کړه او خونړی سړی وو، نو ځکه د کندهار پوسیدونکو باندې ډیر ظلمونه او زورزیاتۍ وکړي او د دې ترڅنګ د قومونو او قبایلو مشران هم تر فشار لاندې راوسته چې دغه قومي مشران څخه یو حاج میرویس خان و چې د ګرګین خان سترګې پر ولګېدلې او د هغه هم تر فشارونو لاندې راوستي. میرویس خان نیکه چې بیا په حاج میرویس نیکه باندې هم مشهور و، د ولسمې پیړۍ په اورستي کې د نازو په نامه د یوې مور څخه زیږېدلې و، پلار یې هم شاه عالم خان د هوتکو د قوم د مشرانو څخه و، مور یې هم د سلطان ملخي توخي لور و، چې دغه دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېدل او په دغه وروستو وختونو کې بیا میرویس خان نیکه د جعفر خان سدوزی د لور سره واده وکړي چې د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم ډېر کړي، او لکه څنګه چې دی یو ډېر نیک خویا فصیح مدبر او یو ډېر زړور سړی وو، په څنګ کې د سوداګرۍ دنده هم پر مخ باندې بیوله چې په ډېر رسنۍ سره به دا وکولای سوی د هغه وخت خلکو د کندهار د خلکو په منځ کې ښه ځای پیدا کړي. د همدغه خصوصیاتو او صفتونو په درلودلو سره چې د درلوده د کندهار ښار د مشر په توګه دی وټاکل سو، او د په همدغه مقام کې د خلکو او د هغه وخت د کندهار د حکومت ترمنځ د واسطې په توګه د دنده ترسره کوله چې په همدغه محل کې د خلکو د ملاتړ څخه هم لاس وانخیست، او هغه لیک چې هغه پاغلیکي چې د اصفهان دربار ته ولېږد ول سو پاغه کې د ګرګین د زورزتې شکایت سوی وو، او په هغه لیک د میرویس خان نیکه لاسلیک هم ور باندې وو. دغه کار به د سبب سو چې میرویس خان نیکه دا وری د ګرګین د خوا ونیول سي، او هغه لاسنیول اصفهان ته ولېږد ول سو. میرویس خان نیکه بیا ځینې سفرونه کوي، او مخکې له دې هم اصفهان ته سفرونه کړي وو، ورسته بیا مکې ته ولاړی، او په مکه مزمه کې بیا د مذهبي عالمانو څخه د ګرجی ګرګین په وړاندې د پاتسون فتوا تر لاسه کړه. چې بیا د اصفهان څخه کندهار ته چکله حاج میرویس خان نیکه راوګرځېدی، د هغه د راګرځېدو سره سم د اصفهان د دربار حالت د ګرګین په وړاندې بدل سو، او د سفیانو د خوا څخه بیا د کندهار د بیا نیولو کوششونه هم کومه ګټه ونه کړه. میرویس خان نیکه ملي قائد تر نامه لاندې اته کله د کندهار واکمني یا د کندهار واک په لاس کې درلودي، او حاج میرویس خان نیکه بیا په 1920 قمری کال کې چې د 1915 میلادي کال سره سمون لري په دغه کال کې مرسو. ورپسې د میرویس خان نیکه څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک تر سیږي، او د کندهار د حکومت مشري د هغه ته په لاس کې ورکول کیږي. دوی به د دوه کلونو حکومت څخه وروسته د حاجي میرویس خان نیکه د کړنلاري یا هغه کوم کړنلاره چې میرویس خان نیکه درلوده د هغه برخلاف د صفوي حکومت سره د پخلاینې لاره خپلوي، یعنی د هغه سره پخلا کیږي. د قومونو او قبایلو مشران بیا دغه کار د میر عبدالعزیز دغه کار خوشنسو، او حاج میرویس خان زوی میر محمد خپل کاکا وجلو ته تشویق کړ چې هغه خپل کاکا ووجني، همدغه میر عبدالعزیز ووجني، او بیا وروسته د دغه کار څخه په 1928 کال کې د کندهار حکومت پر تخت باندې میر محمود کشینی، او د کندهار د مشري واک هغه ته په لاس ورکول کیږي. په ایران کې د هوتکی دولت رامنځته کېدل، رځدي ته چې په ایران کې څه ډول هوتکی دولت رامنځته کیږي. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې چې کله کښېناستی، په هرات کې د ابدالیانو د واک تر رسیدو سره همزمانو، یعنی کله چې دوی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو حکومت دوام لري. شاه محمود هم د ایران داخلي وضع د نږدې څخه څارله، او یو کال وروسته بیا خپل لشکر سره مخصول. په کندهار کې د حاجی میرویس خان نیکه زوی شاه محمود پر تخت باندې کښېناستی، کله چې دی پر تخت باندې کښېني په دغه وخت کې په هرات کې د ابدالیانو واک دوام لري، یعنی د ابدالیانو واک تر رسیدو سره سم شاه محمود په کندهار کې واک ترلاسه کوي، او شاه محمود د ایران داخلي وضع د نشتې څخه ساري، یو کال وروسته بیا خپل لشکر آماده کوي او هغه خواته یې استوي. د اصفهان محاصره کوي چې بیا دوی بل اخر اصفهان محاصره نه میاشتې اوږده کی، او د دې پترس کې به د اصفهان خلک د سختې لوږې سره مخامخ کیږي. د ایران پادشاه سلطان حسین صفوي هم په پای کې تسلیم کیږي، او په خپل د شاه محمود هوتک پر سر باندې تاج ایږدي. د ایران د خزانو کلی هم هغه ته سپاري چې په دې توګه سره بیا شاه محمود هوتک د ایران واکمن یا شاهنشاه کیږي، او دلته د هوتکي دولت په ایران کې پیلېږي. اصفهان ته د شاه محمود د ننوتلو څخه وروسته په دغه ښار کې د غذایي موادو د قحطۍ د ستونزې د حل لپاره دوی منظم او لازم تدابیر نیسي. شاه محمود د خلکو د اعتماد لاسته راوړلو لپاره دا چې د خلکو اعتماد ځان ته راجلب کړي، او د دوی باور په خپل ځان باندې زیات کړي، د هغه ځای د اوسیدونکو سره ښه چلند کوي او بد چلند منع کوي. اداري پوستونه مقامونه هم پخوانیو مسؤلینو ته سپاري، د قضاوت د پوست څخه پرته چې هغه یو افغاني قضاوت پوه مولا محمد مولا پیر محمد میاجی ته سپارلی وو د هغه خبرته نور ټول بستون چې دی هغه په خوانی مسلونه تور کوي او د ایران کې د میشتو بهرنیانو سره هم ششلن کوي خدای حالت بیا تر ډیره وخت پورې دوام نه کوي ځکه ځینې داسې پیښې رامنځته کیږي چې شاه محمود او ځینې افغانان دې ته مجبوره کوي چې نسبتا تند لاره غوره کوي او په اصفهان کې د شاه محمود پاچاهي چې هغه درې کاله دوام لري. رزوش اشرف هوتک د شاه محمود په 1910 کال کې د شوبان په میاشت کې مړ کیږي او د سویل کیږي چې د شاه اشرف امر سره د خپل پلار د انتقام په بدل کې د وژل کیږي. شاه اشرف هم د اصفهان په تخت باندې کښینی او د اصفهان په تخت باندې د کښینستلو څخه وروسته د ولیک پترس کې یعنی په ولیک کې د مخلوا سلطان حسین د زوی تهماسب میرزا څخه چې په همدغه ورځ کې د افغاني ضد لشکر په جوړولو باندې د اختاو د وغشتل چې د غسره ملګری سي تر څو د روسانو او همدارنګه د عثمانیانو لسونه د ایران څخه لیدي کې یا د هغوی پام د ایران څخه واړوي. شاه اشرف زیاتره د لاسټللي ولایتونه لکه یزید، کرمان، قزوین، تهران، قم او سوا هم برتنیسی او نموړی بیا د نموړی سپسالار سید الله خان ناصری هم د اصفهان د افغاني دولت د ساتنې په لاره کې ډیر کوششونه کوي او شاه اشرف بیا په اصفهان کې هغه وخت وکمنې ترسیږي چې ایران د عثماني ترکیه او روس د نوړ اقدامات سره مخ وو. نموړی بیا د دوه ګاونډیز وکمنو د ایران او د ایران د ځینو برخو د نیولو لپاره هڅې کوي چې بیا د روسیې دولت ځینې سرحدي سیمې لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې نیسي او عثمانیانو هم د ایران لویدیز ولایتونه د سلطانیې ابهار او همدارنګه د کرمانشاهان په ګډون باندې ترلاسه کوي. سره له دې چې بیا اشرف د یو اسلامي امت د یو جز په توګه د ترکانو څخه د دوستۍ غوښتنه وکړه مګر ترکانو 15,000 سرتیرو او اویا رادو توپونو سره د اصفهان په لور باندې روان سول. ترکانو او افغانان د کرد په شار کې یا په بل وینا د اصفهان او یزید ترمنځ سیمه کې سره مخامخ سول او په دغه جګړه کې بیا ترکانو سخته ماته وخوړه. شاه اشرف هم د هغو روسانو سره د مقابلې لپاره چې هغه د ایران په خاوره کې مقابلې لپاره د ایران خاورې ته مخته ولاړی او جګړه هم د روسر په سیمه کې پیښه شوه چې بیا په دغه جګړه کې روسانو ماته وخوړه. هوتکي دولت د شاه اشرف څخه وروسته بیا شاه حسین ته رسیږي او شاه حسین خپل واکمنی دوره پیلوي چې نادر شاه افشار بیا په 1920 کال کې د هلمند څخه په تیرې دو کندهار محاصره کوي او شاه حسین هوتک د خپل لشکر مشري سید الله خان نصری د خوا څخه چې تقریبا یو کال د مهاجمانو په وړاندې د مقاومت وکړي هغه پریږدي او کندهار نیسي چې بیا په 1915 قمري کال کې د هوتکیار مقاومت پای ته رسیږي. د سکه چې د دغه نیټې څخه د مخه سید الله خان ناصری او همدارنګ محمد د شاه حسین هوتک زوی په قلات کې د نادر افشار د سرتیرو د خواني ولکیږي او په مرموزه توګه سید الله خان ناصری دوار سترګي نابینا کیږي. په دې توګه بیا هوتکی دولت منحل کیږي او شاه حسین هوتک د نادر شاه په امر مازندران ته تبعید کیږي او هلته مسموم ورپسې مړ کیږي. د هوتکیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ ترځو په دغه دوره کې زموږ د هیواد مختلفې برخې د پردیو تر فشار او ظلم لاندې وي. معمولا خلکو د دوه دربارونو اصفهان او ډیلی ته مالیات ورکوه. په دغه وخت کې زموږ د هیواد زیاتره خلک په ځانګړې توګه هغه خلک چې هغوی په ښارونو کې اوسېدل د هند او ایران سره د سوداګرۍ چارې پر مخ بیولې او په ټولو کې کندهار د دغه دوه هیوادونو ترمنځ د مهم سوداګریز مرکز په توګه رول لوبوي او په همدغه دلیل تل دغه دوه هیوادونه یعنی هندوستان او ایران ترمنځ جنگونه هم په همدغه لامل رامنځته کیدی چې دوی د کندهار سیمه ونیسي. په دغه دوره کې نه یوازې دا چې د وخت دودیز علوم چې د معقولو او منقولو په نوم یادېدل مخه ونیول سو بلکې د هوتکیانو په افغاني او ایراني واکمنۍ کې د نوموړو علومو ژوند هم ادامه ورکړه. معقول علوم څخه عبارت وو چې هغه د فلسفه، منطق، نجوم، ریاضیات او همدارنګه د تفسیر، حدیث، فقه څنګه ته هم منق العلوم ویل د دې دورې د پیاوړو شاعرانو د جملې څخه ملا زعفران، مدد خان غلجی، شاه حسین هوتک، داوود هوتک، سید الله خان نصری او شزینه شاعرانو د جملې څخه د شاه حسین هوتک د خور زینب هوتک نوم اخلو چې هغه یو ډیره فاضله او پوه ښځه وه. د دې سربیره د خپل شیرونه به ویل او د خپل ورور سره به د حکومت په چارو کې هم مرسته کوله. درنو زده کوونکو دا و زموږ استاذ د نن ورځې درس. نن ورځ پر همدې ځای درس پای ته رسو. تراتلونکي درس مو په لویه مهربانه رفس پرم شو وخت چه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونی کی هله میو منی اترنو سکون کو هله د چراغ او جوړ بیاست او د ژوند چاري به مو شپور مختی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست شرغ لاس وایم. د تل په سر نور هم هله لرم چې د لوست اخر نه شي ور سره مل اوسي. نن مو موضوع د پاکستان د اسلامي جمهوریت په حق لده او تر څنګه د ایران د اسلامي جمهوریت په اړه به هم معلومات لسته راو. راځو خپل درس پیلو د پاکستان اسلامي جمهوریت. اسلام د اومي میلادي پیړۍ په لومړنی کلونی کې د هند نیمه وچ ته ورسېدې چې پوځان او مسلمان مهاجرین هم د لویدي څخه راغلي وو. د سند د سند او پنجاب سیمه کې چې د پاکستان د زمکي لوی برخه جوړي، یعنی دغه برخه د پاکستان د زمکي لوی برخه ده. دلته دغه مهاجرین پوځان او مسلمانان دلته مش سوال څو پیړي مخکې بیا د هند په نیمه لوی وچه کې مسلمانان د دوه لوی ټولنو په توګه د هند په ختیز او لویدي سندو کې رامنځته سوال او د اسلام د مقدس دین سره د هند د بومي خلکو لیوالتیا د مسلمانانو شمیر کې زیات ما زیاتوالی راوستي. کله چې د بودا دین مخبر زوال باندې سو یا بودا دین مخبر کمزورتیا باندې سو د هند سیال پچهان د یو بل سره په جګړه کې بوخت سول. د یو د دوی په منځ کې جګړه راوځي سو او د دې او دغه کار بیا مسلمانانو ته چې دوی د اسلام د بیرغ وړونکي وو، یعنی غوښتي چې اسلام هلته ورسوي او هلته د اسلام مبارک دین خپور کړي. دغه کار د مسلمانانو لپاره یو ډیر ښه فرصت وو. د هند لمه لوی وچه بیا د مغول پر وخت باندې د مسلمانانو تر واکمنۍ لاندې راغله او زیاتره هندي شاهان د مسلمانانو د واکمنۍ پر وړاندې دوی مخالفت وکړي او د هغوی پر وړاندې باندې د هغو پر وړاندې مبارزه وکړه چې د غزنویانو، غوریانو، اسلامي سلسلو او د هند پر نیمه لوی وچه باندې دوی واکمنۍ وکړه او زیاتره سخت مخالفینو سره سره دغه نوې اسلامي ټولنې د هندوانو د پخوانی ټولنې ترڅنګ اقرار کړه. د نسا اخیسته هم دا سرسره دوام درلودي. په 1350 میلادي کال کې د هندوانو زیاتره خلک د دې لپاره چې د یو بومي پارلمان د جوړولو بنسټ کیږدي د هند ملي کنګره یې جوړه کړه او ځینې مسلمانانو دغه کنګرې سره یو ځای سول. خو لږ وخت وروسته بیا دا څرګنده شوه چې په دغه ځای کې د مسلمانانو شمیر لږ دی او شاید ګټې په پام کې ونه نیول سي. د مسلمانانو په 1906 میلادي کال کې بیا مسلمانان د کنګرې څخه د همدغه فکر د چې د دوی شمیر لږ وو د همدغه خطر باندې د کنګرې څخه جلا کیږي او خلک ته د دې بلنه ورکوي چې په جلا ټول ټاکنو کې مسلمانان خپل استازي وټاکي. او په همدغه ترڅ کې بیا د هند ټول مسلمانانو انجمن یا مسلم لیگ د هندوانو د کنګرې د رقیب په توګه تاسیس کړ، یعنی د مسلمانانو د هند ټول مسلمانانو انجمن یا د مسلم لیگ په نامه باندې دلته یو کنګره جوړ کړه چې په 1950 میلادي کال کې بیا د ټول ټاکنو یا انتخاباتو څخه وروسته د مسلمانانو د یو ملي دولت غوښتنه نور هم پیاوړې شوه. که چیرته تجزیه نه وای راغلې نو جګړه شروع کېدل، خو په پایله کې دغه دواړه پېښ شول، یعنی هم تجزیه رامنځته شوه او هم جګړې رامنځته شولې. په 1918 میلادي کال کې جناح د مسلم لیگ د پیاوړتیا لپاره د دوه ملتونو نظریه وړاندې کړه او د یو جلا اسلامي هیواد د جوړولو غوښتنه وکړه، یعنی د دنه وسو چې تزیه باید وسی او یو جلا اسلامي هواد را مېسته سي. په 1920 میلادي کال کې بیا دغه انجمن د و پریکړه لیک په ترڅ کې د پاکستان د جوړولو غوښتنه وکړه. چې په 1920 میلادي کال کې کنګرې او هم د غانجبند برتانیې د فدرالي حکومت د جوړولو طرحه رد کړه او کنګره هم په 1920 میلادي کال کې د سلسي منولو ته آماده سول او یوازې د سرحدونو ټاکل پاتو، یعنی دا خبره ومنل سو چې باید هیوادونه تجزیه سي او جلا پاکستان جوړ سي. مګر دا خبره که څه هم ومنل سو دلته د سرحدونو ټاکل لا پاتې و چې دوی باید سرحد وټاکي، چې په 1920 میلادي کال کې د اگست اگست پر 13 باندې پاکستان جوړیږي او تر ټولو لوی د اسلامي او ملي وحدت اسموینه هم هغه مهاله ورسېدل چې کله برتانیا دا ومنله چې د هند نیملو یو چې د هند او پاکستان په هیوادونو باندې تجزیه سي. یعنی دا خبره چې کله ومنل سو چې د هند نیملو یو چې دی وویشل سي یو د هند سي او بل د هم پاکستان سي، یوازې هغه سیمه چې هلته مسلمان پکې په هغه ځای کې اوسېدل دا اجازه ورته ورکول سوه چې د پاکستان سره د یو ځای سي. خو بیا هم د کشمیر هغه زیاتره مسلمانی سیمې چې هلته مسلمانان ډېر اوسېدل د هغه پر سر باندې خبرې او لانجې شروع سولې چې د هند د نیملې وچې تر تجزیې وروسته، یعنی کله چې دغه سیمه یا دغه لویه وچه تجزیه سوه وویشل سوه، هندوان هند ته وتښتېدل او مسلمانانو بیا هندي سیمې پرېښودلې په لکول انسانان په فرقیز نښتو کې ووژل سوه. یعنی په دغه جګړو کې دوی مړه سوه. لږ وخت وروسته بیا دواړه ملتونه د کشمیر پر سر باندې جنګ شروع کړي چې هند کشمیر په دې معنا چې حاکم یې هندو دی، یعنی د کشمیر حاکم چې و هغه هندو و، هندانو په دغه خطر د کشمیر سیمه نیولې وه. مسلمانانو بیا په دې دلیل باندې جنگ کوي، غوښتل دغه سیمه ونیسي ځکه زیاتره هلته اوسېدونکي چې هغه مسلمانان و، نو ځکه باید کشمیر د پاکستان یو برخه سوی وای چې د همدغه کشمیر پر سر باندې زیاتره جګړې رامنځته سولې او زیاتره انسانان په لکونو انسانان ووژل سوه. د پاکستان اصلي ستونزه بیا د ملي هویت جوړونه وه چې د سیاسي پولو ټاکل او د واقعیت پر بنسټ باندې د باثبات او د منلو وړ رژیم د خلکو لپاره د توکمي ژبني عقیدتي او مذهبي توپیر په دلودلو سره و چې نه د پاکستان اصلي ستونزه همدغه هویت جوړونه. د ځینو رهبرانو تکرتګ لکه فیلسوف او شاعر اقبال لاهوري حقوق پود او مستقل هیواد په توګه د پاکستان په منځ کې محمد علي جناستر رول درلودي، او خان عبدالغفار خان هم د پښتونخوا دستور او ملي څیرو څخه و دی چې د انګلستان استعمار او استبداد په وړاندې پاڅون وکړي او د خپل ژوند زیاتره وخت یې په دغه لارې کې تیر کړي. د پاکستان د خپلواکۍ څخه وروسته د اسلام د رول پر سر باندې ځینې قانوني مسالې وسوې. په 1950 میلادي کال کې اساسي قانون د بیا کتنې د انسټیټیوټ د بیا کتنې تابع کړل، یعنې باید اساسي قانون بیا ځل وکتل سي. بیا په 1950 میلادي کال کې دغه قانون منسوخ شو او د پاکستان جمهوری د اعلان سره هڅه وسوله چې د اسلامي رهبرتیا یا د اسلامي رهبری ځواکمنتیا مهار کړي، او د هڅو په پایله کې یا دغه کوششونو په پایله کې بیا په 1953 میلادي کال کې تر 1950 میلادي کال اسلامی شرایط څنګه ایجاد ول. وروسته به پاکستان په دغه فکر کې سو، یا د دې فکر پر بنسټ باندې جوړ سو چې د هند مسلمانان دي داسې یو ملت جوړ کړي چې د هغه هیواد په دلودل سره ځنګړي سیمې او قلمرو ولري. پاکستان د هند، سند، بلوچستان، پنجاب او د پښتونخوا د ایالتونو څخه ملت نه جوړوي، او تر څنګ د دوی او د ختیځ دغه ژور قومي او ژبني توپیرونه یا فرقونه چې موجود وو، او د پاکستان بنسټ ایښودونکي هم دغه هیواد لپاره د لویدیځ مې د پاکستان د وحدت لپاره د اسلام دین اصلي لامل ګڼي. ژبني توپیرونه، ټولنیز ځانګړتیاوې، فرهنګي میراث او اقتصادي شرایط مسلې رامنځته سولې. د دغه هیواد د دوه لوی ډلو تر 13 کلونو پورې دغه کوشش وکړي چې د یو ځای ژوند وکړي او ګټور یا په ګټه باندې اتحاد رامنځته کړي، مګر دغه مخې ته دوی ونه رسېدل، او پاکستان فرقیز اختلافات او تر څنګ دغه سیالي د دولت د کمزورولو، د دغه دولت د کمزورتیا اصلي لامل هم دا و چې د ژبنوي اختلاف په ختیځ او لویدیځ کې چې لږ صنعتي پرمختیا بیا هغه څه و چې دغه د اختلافاتو لري را خپلې کړي، او په ختیځ ځانګړي توګه په لویدیځ کې پاکستان کې یو بل سیاسي سیال را پیدا سو. د 1968 میلادي کال کې بیا په دوبۍ کې مجیب رحمان د عوامي لیگ ویچ په ختیځ یا خلګون کې مشر د 15 بنګالیانو په ګډون سره د پاکستان څخه د بیلوالي مسول سوچ دی باید دغه 15 بنګالیان چې دلته مثلا شامل ملو دی خوشاله د پاکستان څخه جلاس یو دغه اختلاف به د تورسېدې په 1911 میلادي کال کې د ختیځ او لویدیځ پاکستان ترمنځ جګړه رامنځته سي، او جګړه رامنځته سو دلته یو ډیره خونړۍ جګړه رامنځته سو چې بیا دغه جګړه څخه ورسته ختیځ برخې د مرکزی دولت څخه خپل اړیکې وشکولې، او د بنگلاديش په نامه بیا یو بل هیواد رامنځته سو. نو دلته دی چې ختیځه برخه په بنگلاديش باندې بدلیږي، او پاکستان هم ته ځکه چې بیا یو هیواد پاکستان بل بنگلاديش رامنځته کیږي. راځو د ایران اسلامي جمهوریت ته چې دا هم لومړنی دوره د پهلوي دوره ده. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته په ایران کې سیاسي اقتصادي اداري ګډوډي په روسیه کې د سوسیالیستي نظام راتګ او په ګاونډي هیوادونو ته یې د خپراوي شتون او دا چې دغه نظامونه بیا ګاونډي هیوادونو ته خپور سو، په ایران کې هغه کومه اوضاع چې حاکمه وه د حاکمې اوضاع څخه د مختلفو پاڅونونو رامنځته کېدل تر څنګ د خلکو ناخوشي په هیواد کې شاوخوا د سوداګریزو لارو بندیدل د احمد شاه قاجار د دلې د احمد شاه قاجار څخه د ملي او هیواد پالو محافلو نهیلي او د دوی نارضایی بیا هغه څه وه چې د هود په میاشت کې دریم تاریخ باندې د کودتا لپاره لار هواره سو او کودتا جوړه سو. د کودتا مشر هم رضا خان و او د بهرات د تهران د نیول څخه وروسته هغه د سید ضیاء الدین تبایی په مشر سره مستقله کابینه جوړه کړه. وروسته بیا رضا خان د دفاع وزیر سو. د رضا شاه د قدرت خدمتونه پوځي ځواکمنتیا ش سیاست او قاطع تدبیر بیا دغه لامل سو چې قاجاري سلطنت د منځه یوسي رضا خان یا د شاه په غیاب کی د شاپغیاب کی چې هغه په اروپا کې اوسېدی خپل ځواکمنی نور هم چنګ کی او دا هڅه هم د وکړه چې په خپل تبلیغات سره دا وشي چې احمد شاه د هیواد برخلیک پاړه کوم پروا نه لري د چ په هیواد کې هرڅه پیښ شي چې هغه په کیسه کې نه دی. نو په پایله کې بیا د ملي شورا مجلس د 1400 مجلس کار د لړم په میاشت کې د قاجاري سلطنت د منځو لاړی او موقت حکومت د رضا شاه تر مشرۍ لاندې اعلان شو. د ملي شورا د غوښتنې سره سم بیا په همدغه کال کې د لندی په میاشت کې د موسسان مجلس جوړ شو او سلطان رضا شاه پهلوي تفویض وکړ او دغه قانون بیا هغه مواد چې سلطنت یې د قاجاریه کورنۍ مختص ګڼه هغه لغوه کړي او نوي مواد یې د سلطنت د پهلوي کورنۍ ته دغه نوي مواد ځانګړي کړه. دویمه نړیواله جګړه بیا د 1910 څخه تر 1945 سم پوری دوام درلوده. د 1900 المریز کال کې د سمبلې په میاشت کې د شوروي اتحاد او انګلیسي قواو د څلور طرفو څخه په ایران باندې حمله وکړه او رضا خان په همدغه میاشت کې سلطنت پریښو دی. بیا د افریقا ته ځي او د هیواد څخه د باندې 12 کاله لس میاشتې نه ورځي وروسته بیا د زړه د درېدو له امله دی مري. ورپسې د رضا شاه پهلوي دوره ده چې د رضا شاه پهلوي زوی د پهلوي کورنۍ دویم پاچا او په 1200 المریز کال کې د لړم په میاشت کې په تهران کې زیږیدلی دی او د حکمرانۍ د دوران مهم کارونو څخه دا و چې ایران یې د ملګرو ملتونو د ټولنې سره یو ځای کې د تهران د تاریخ کانفرنس یې جوړ کړي او خپلواکي ترلاسه کړه. تر څنګ یې ځینې نور کارونه مثلا د لومړي ځل لپاره د تلویزیون دستګاه رامنځته کول، د بانک جوړول، د شوز د انتخاب حق د فرانسې او آلمان په مرسته د هستوي انرژي جوړول او داسې نور د دې خدمتونه و چې محمد رضا شاه بیا د 1950 مریز کال کې د مرغومي په میاشت کې د ایران د انقلاب او پاسون له امله د خپل کورنۍ سره مصر ته ولاړی او وروسته بیا د سرطان د ناروغۍ له امله دی مړ شو. د ایران اوضاع هم په چټکۍ سره بدلون وکړي. نهضت چې امام خمینی شروع کړی و هغه پراخ کچ ته ورسېدی، انقلاب باندې بدل سو. په پایله کې په 1950 المریز کال کې د سلواغې د میاشتې په 28 تاریخ باندې بریالیتوب ته ورسېدی. مصر ته د شاده تشت څخه وروسته هغه نظام چې 10 کاله حاکم و هغه د منځه ولاړی. په پای کې بیا په د امام خمینی ایران ته راوګرځېدی او دی بیا په صدارت یې رسمیت باندې وپیژندي. بازرگان ته یې دنده ورکړه، محدس بازرگان یې په صدارت باندې تعین کړ او هغه ته یې دنده ورکړه چې سربیره د هیواد پر اداري چارو باندې سیاسي نظام هم په اسلامي جمهوریت باندې بدل سي او ټول پښتنه وکړي. په دې توګه بیا د ایران د تاریخ نوی څپرکی پیل شو. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لیو مهربانه رب سپارم. شوخت ولرئ. شه چاري